په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو ځنور یاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې ولسي جرګې وزیران ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یوه وزیر رد او دوه وزیران تایید کړل. یو شمېر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسي جرګه د حکومت په نظارت کې پاتې راغلي او د وزیرانو په استعزا کې خپلې ګټې پالې. پر دې او د افغانستان پر ځینو نورو موضوعاتو په راپورونو سربېره خبرونې په دوهمې مئی کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو له معمول سره سم خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان وایي و سرتیری په کشمیر کې تیره شپه د هندي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. روسیه وایي اوس چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی، موسکو چمتو دی چې په چټکۍ سره له متحدو ایالاتونو سره خپلې اړیکې بیرته ترمیم کړي. لومړی ناجیه صافی ته ور ورکوو چې د افغانستان د ساعت مهم کورنۍ خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استعزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې. د افغانستان د روڼتیا سار سازمان نوی موندنې ښیي چې د ملي یووالي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اداري فساد سره د مبارزې په شته ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د خار جوړونې او عدلي وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر یې سلب صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې 202 وکیلان رای وکارولې. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د نن ورځې د رای نتایج داسې اعلان کړل:
متاسفانه وزیر تحصیلات عالی په خوشنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیره د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلب صلاحیت شوه، او موږ له جمهوری ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوی کاندید ولسی جرګې ته وروپیژني.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر فریدی مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو دریو ورځو کې شپږ وزیران سلب اعتماد کړي. ولما ورځې د بهرنیو چارو، فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران، او پرونی د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته یې برات ورکړ. بل لورته د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استعزا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. د ولسمشر د ویان مرسیال د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم ولسمشر د وزیرانو د استعزا لپاره خپل اندېښنې له وکیلانو سره شریکې کړې وي، خو اوس دغه قضیه سترې محکمې ته راجع شوې.
حکومت د وزیرانو د استعزا مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. موږ منتظر دي ته شي ستره محکمه په قانوني لحاظ دا تفسیر کوي او د پریکړو په وړاندې باندې هیڅوک نشي درېدلی.
د افغانستان د سترې محکمې مسؤلین بیا وایي چې تر اوسه د وزیرانو د استعزا موضوع دوی ته نه ده استول شوې. د افغانستان د روڼتیا سار سازمان نوی موندنې ښیي چې د ملي یووالي حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د اداري فساد سره د مبارزې په شته ادارو کې لازم اصلاحات رامنځته کړي. د دغه سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی نن په یو خبري ناسته کې وویل چې حکومت له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده نه لري، او په خبرې د فساد په یو شمېر قضیو کې د افغان سیاستوال ښکېل دي. ښاغلی افضلی وویل چې په وروستیو کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې جوړ شوی ادارې د حکومت تر نفوذ لاندې دي او هیڅ ډول استقلالیت نه لري. او د بې سرحده خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دغه سازمان کې د افغانستان او ایران د برخې مسؤل رضا موینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او شته ستونزو د لمنځه وړلو لپاره باید یو سراسري کمپاین پیل شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
السلام علیکم. پاکستان وی و سرتیری په کشمیر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوې دي. د پاکستان پوځوي دا سرتیری تیر شپه په بهمبر سیمه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کنټرول کرښې ته نږدې ده وشل شوې دي. هند او پاکستان دواړه په دې وروستیو کې پر یو بل تور پورې کوي چې په کشمیر کې پارونکي ګامونه اخلي. پاکستان وایي پوځیانو د تیر شپې د برید په ځواب کې پر هندي لوري هم ډزې کړې دي. د عراق په مرکزی سیمه عین تمر کې نن یوې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وژل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي ځانوژونکې هغه مهال ځان منفجر کړ چې امنیتي ځواکونو یې پنځه ملګري ووژل او دا یې محاصره کړ. عین تمر سیمه کې د شیګانو له سپېڅلي ښار کربلا څخه شاوخوا 50 کیلومتره لرې پرته ده. تر اوسه کومې ډلې د عراق د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. ایرانی چارواکو نن په تهران او یو شمیر نور ښارونو کې د هوا زیاتې ککړوالي ته په پام سره ښوونځي وتړل. ایرنا خبري اشانس ته ایران د پوهنې د وزارت په حواله وایي چې په هوا کې ککړوالی د دې سبب شو چې له پرون راهیسې د تهران د 14 میلیونو نفوس زیاته برخه په خپلو کورونو کې پاتې شي. یو ایرانی چارواکي دولتي ټلویزیون ته ویل ککړه هوا به تر چهارشنبې پورې وي او تمه ده چې له هغې وروسته د باد په نتیجه کې هوا پاکه شي. تهران د نړۍ له ګڼ نفوسو روسیه وایي اوس چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی، مسکو چمتو دی چې په تیزۍ سره له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ترمیم کړي. تاس خبري اژانس د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر سرګی ریبکوف په حواله وایي چې روسیه له خپل لوري چمتو ده چې د وخت له ضایع کولو پرته له امریکا سره په اړیکو کې اوسنی کړکیچ ختم کړي. خو ریبکوف ویلي د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پالیسیو په اړه ډېر کم پوهیږي او دا توپیر هم درک کوي چې د نوموړي انتخاباتي کمپاین پالیسي او ژمنې څه وي او چې کله د سپینې ماڼۍ کې کار پیل کړي څه ډول تګلاره به غوره کړي. نوموړي ویل روسیه به عمل ته ګوري نه ژمنو او نه خونخانو ته. د روسیې لخوا په 2014 کال کې د کریمیا ټاپوز متر الحاق وروسته د مسکو او واشنګټن اړیکې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د ساړه جنگ حالت ته وګرځېدې. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤل فدریکا موګرینی وایي که د امریکا د نوې ادارې دریځ بدل هم شي د روسیې پر وړاندې به د دې ټولنې تګلاره بدله نه شي. نوموړي وویل اروپایي ټولنه د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق په اړه اصولي دریځ لري چې هیڅ وخت نه بدلیږي. موګرینی وویل دا بله خبره ده چې د ځینو نورو مهمو مسئلو په اړه شاید تګلارې تغییر ومومي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د روسیې د جمهور رئیس ستاینې داسې اندېښنې پیدا کړي چې واشنګټن ښایي د مسکو پر وړاندې خپله اوسنۍ تګلاره نرمه کړي او کېدای شي په روسیې اقتصادي بندیزونه هم کم کړي.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 2، ټیټه منفي 12. په بامیان کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 6، ټیټه منفي 4. په ګردیز کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 0. په کابل کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 11، ټیټه 3. په هرات کې هم آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 6. کندهار کې آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 4. په غزنی کې هم آسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 1. په مزار شریف کې آسمان بیا وریځ دی، تودوخې لوړه درجه 20، ټیټه 12. او په جلال آباد کې هم آسمان شین د تودوخې لوړ درجه 25، ټیټه 12.
له سحر ګل امیر دینه هم په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالاتو یې خبر کړو. وړاندې خبرونه کې اورئ چې ولسي جرګې وزیرانو ته د عدم اعتماد د رایو په ترڅ کې نن یوه وزیر رد او دوه وزیران تایید کړل.
د ریاست جمهوری و رهبری حکومت خواهش میکنیم که و کاندید محترم به خاطر ایراد کرسی وزارت تحصیلات عالی به خاطر کسب رای اعتماد و ولسی به معرفی بگیرند.
د ولسی جرګی رئیس عبدالرؤف ابراهیمی و خو یو شمیر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسی جرګه د حکومت په څارنه کې پاتې راغلي او د وزیرانو په استضاع کې خپلې ګټې پالي.
په نظارت کې پاتې راغلي په دې کې چک نشته. اوازې دي چې دغه کار دوی کوي د دې لپاره چې دوی اشکاونه وکړي له وزیرانو نه.
د بی سرحد خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتونو له پاکستان خپل هیواد ته د ستنو شوو افغان کډوالو لپاره د مرستو غوښتنه کړې. د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا مسله مو د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره د حقیقت څخه په اونیس پروګرام کې خبرونې په دوهمې نیمه کې د انصاف په لړ کې لبل په اونیس پروګرام سره یو ځای د تخپرو څېړلې ده.
کابل په هوا کې څه موجود دي؟ معلق ذرات موجود دي. د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو ځله زیات دي.
دغه راز په نړیوال موضوعاتو کې د سوریې د کړکیچ له وروستي حاله مو هم خبرو. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صاف اوازی اوریدل شي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن ولسی جرګې د عدلي خار جوړولو او لوړو زده کړو وزیران ته د دوی په غیاب کې د عدم اعتماد رای گیری تر سره کړ چې د لوړو زده کړو وزیر فرید مومند ایراد او دوه نور وزیران یې تایید کړل. د ولسی جرګې د دغه اقدام په وړاندې د مخالفت په ترڅ کې نن هم دغه وزیران ولسی جرګې ته نه ورغلي. ولسی جرګې تیره ورځ هم درې وزیران ته د هغوی په غیاب کې د عدم اعتماد رای گیری تر سره کړ چې د پوهنې او ترانسپورت وزیران سلب اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته یې برات ورکړ. ولسی جرګې وړمه ورځ دغه د بهرنی چارو فواید امی او د کار او ټولنیزو چارو وزیران رد کړیو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسی جرګې له لوري د وزیرانو د استیضاع او د عدم اعتماد موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې ده. نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د عدلي وزیر عبدالبصیر انور، د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری او د لوړو زده کړو وزیر فریده مومند استیضاع کړل، خو یاد وزیران د جرګې غونډې ته حاضر نسول. له اجنډا سره سم ولسی جرګې غیر حاضر وکیلانو ته د باور او عدم اعتماد د رایو د صندوقونو د کیښودو پریکړه وکړه. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې 202 وکیلانو رایه کارولې چې اکثریت یې 113 رایه کېدې. د عدلي او د ښار او کور جوړونې وزیران وتوانېدل د رایو اکثریت ترلاسه کړي، خو د لوړو زده کړو وزیره ونتوانېده چې د وکیلانو باور خپل کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د رایو پایلې داسې اعلان کړې:
متاسفانه وزیر صاحب تحصیلات عالی خوښنۍ سره چې د لوړو زده کړو وزارت وزیره د 101 رد رایو په اخیستلو سره سلب صلاحیت شوه، او موږ له جمهوری ریاست څخه غواړو چې د لوړو زده کړو وزارت لپاره نوې کاندید ولسی جرګې ته وروپیژني.
د افغانستان د لوړو زده کړو د وزیر فرید مومند په ګډون ولسی جرګې په تیرو دریو ورځو کې د انکشافي بودیجې د کم مصرف له امله شپږ وزیران سلبې اعتماد کړي. وړمه ورځ یې د بهرنیو چارو فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلبې اعتماد کړل، خو د مالی وزیر ته برات ورکړ. د افغانستان جمهوریت ریاست د وزیرانو په سلبې اعتماد ناخوخه دی. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه دوی له سترې محکمې د وضاحت غوښتنه کړې. بلخوا د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د وزیرانو د استیضاع په اړه هم تاوده بحثونه وسول. ځینو وکیلانو استدلال کاوه چې اوسنۍ وضعیت دا نه ایجابوي چې وزیران دې سلبې صلاحیت شي، خو یو شمېر نورو بیا د ولسی جرګې په صلاحیتونو ټینګار کاوه او د استیضاع پریکړه یې پر ځای بلله. د دغې جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل د هیواد روانو حالاتو ته په کتو د وکیلانو ترمنځ ذهنیت دا دی چې وړ وزیرانو ته باید د باور رای ورکړي.
بون په دې فکر وشو چې مونږ باید یو تدوري وزیران چې ولتیا لري د باور ستاسو د سمو کابینه فنیش یو زموږ نور بران ته مخامخ شي. نو په دې فکر کې یو ان شاء الله زه امید لرم چې دا انده ورځو کې مونږ شو کولای شي زیاتره وزیران ستاسو چې حکومت کې وزیران احیانا ډیره کمکاری ولري نو هغه بیا سلو سلو
تاکل سوي د چې ولسی جرګې د سې شمې پورز د کرنې، مخابراتو، اوبو او انرژي او د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزیران د استیضاع لپاره جرګې ته ورغواړي.
یو شمېر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د څار سازمان وایي ولسی جرګې د حکومت په څارنه کې پاتې راغلي او د وزیرانو په استیضاع کې خپلې ګټې پالي. دا کارپوهان وایي که څه هم ځینو وزیرانو په تیرو څه باندې دو کلونو کې ایښودلې ده چې دوی د کارونو وړتیاوې نه لري، خو اوسنیو شرایطو ته په پام سره په لوی شمېر د وزیرانو د سلبې صلاحیت کولو مسأله په هیواد کې بحران رامنځته کولی شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي دوی خپل کارونه د پلان له مخې په سمه توګه پر مخ وړي او د وزیرانو استیضاع کول او د هغوی د سلب اعتماد کولو موضوع د دوی قانوني حق دی. نور جزئیات د واصل وصال پر راپورټ کې.
یو شمیر افغان کارپوهان او د افغانستان د روڼتیا د سر سازمان وایي په داسې حال کې چې ولسي جرګه پخپله نه ده توانېدلې د حکومت له کارونو په دوامدار او سمه توګه څارنه وکړي، اوس یې د خپلو شخصي او نورو اهدافو لپاره یو دمي د وزیرانو استیضا پیل کړې ده. دوی وایي د حکومت له کارونو څارنه باید یوه دایمي پروسه وي او په ناڅاپي ډول مطرح نه شي. د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسي جرګه په څارنه کې پاتې راغلې او پرته له دلایلو د وزیرانو د استیضا لړۍ پیل کړې ده.
په نظارت کې پاتې راغلي، په دې کې چک نشته دي چې دوی خپل دلایل دا رقم عراقي چې هم وزیران پې قانوني او هم خلق او پوسی چې دغه سیاسی اړخ نه لري او تعصبی اړخ نه لري، فساد اړخ نه لري، ولی اوازی دي چې دغه کار دی کوي د دې لپاره چې دیگه اشکاونه وکیل وزیرانو نه.
خغل رنجبر وایي ولسی جرګه د حکومت پر چارو د سر قانوني صلاحیت لري، خو تر اوسه جرګې له دغه صلاحیت څخه کار نه دی اخیسته. خو د افغانستان ولسی جرګه وایي د هغو ولسو وزیرانو استیضا ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجې له ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي ده. ولسی جرګې د پراختیا بودیجې د نه مصرف له کبله تر اوسه نهه وزیران استیضا کړي چې له ډلې شپږ سلبي صلاحیت شوي او درې وزیران د جرګې د تایید دوړ ګرځېدلي دي. په ورته وخت کې د روڼتیا د سر سازمان اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی وایي چې ولسی جرګه په خپل کار کې پاتې راغلې او د وزیرانو د استیضا په برخه کې هم داسې شکونه موجود دي چې فساد ته زمینه سازي وشي.
پارلمان نقش په شکل درست پیش نه برده،
بلکې وایي پارلمان خپل کار په سم ډول پر مخ نه دی وړی، بلکې فساد ته زمینه برابره کړې. دوی په یو ډول له وزیرانو څخه باج اخلي. اوس چې د وزیرانو د استیضا مسله مطرح ده، دوی د ولس په منځ کې اعتماد څخه برخمن نه دي. سره له دې کوم کار چې دوی کوي سم په نظر راځي، ځکه زیاتره وزیران نه دي توانېدلې چې خپله انکشافي بودیجه مصرف کړي. خو جدي شکونه موجود دي چې دا پروسه هم داسې زمینه سازي وي چې ناوړه ګټه ترې واخیستل شي،
زمینه سازي به راځي باشه که سوء استفاده ها صورت بگیرد.
خو د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي چې دوی د قانون سره سم له خپلو صلاحیتونو ګټه اخیستې او د وزیرانو د استیضا لړۍ خلکو ته د خیر ښېګڼې لپاره پیل کړي، نه د خپلو شخصي ګټو لپاره.
مونږ د خپل صلاحیتونه کوم شي اساسي قانون مونږ ورکلای، مونږ د پخوانه د دې نه مونږ ګټه اخیستې د غیر مونږ استفاده کړی. نو مثال په توګه څنګه شتاس شاهدی است، په تیر کال مونږ استیضا مجلس درلود، استجوابیه غوندې په لسها و استجوابیه غوندې مونږ درلودم، ممتالار که اولیا منافع و ګټو دپاره نه تصمیم نیول شوی دی که کوم شخصي یا غرمندانه غرض پکې نشته.
تا په داسې حال کې ده چې ارګوایي د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د استیضا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته استولې او په دې برخه کې به د سترې محکمې هر ډول پرېکړې ته درناوی وکړي.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
که دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ.
ویل کېږي په تیرو څه باندې څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي وه، خو د بې سرحده خبریالانو سازمان وایي چې دغه غټه لاسته راوړنه اوس له خطر سره مخامخ ده. د افغانستان او ایران لپاره د دې سازمان مسؤول نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره باید د روغې جوړې داسې کمپاین پیل شي چې د بیان د ازادي حق پکې خوندي وي. په عین حال کې د افغانستان حکومت وایي د بیان د ازادي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره ټولو اصولو ته ژمن دی، خو جګړو لکه د نورو خلکو په څېر خبریالان هم اغېزمن کړي دي. یوسف خان زدران پرې رپورټ لري.
په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ او خوندیتوب د ګڼو ټولنو لاندېښنو وروسته د بې پوله خبریالانو سازمان وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېرېدو په دغه هیواد کې د بیان ازادي له خطر سره مخ کړې ده. د بې پولې خبریالانو سازمان د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې د پرتو ستونزو د ارزولو او وړاندیزونو راټولولو په هدف د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه غونډه رابللې وه ترڅو په ممکنه اجراتو وغږېږي. د افغانستان او ایران لپاره د دغې ټولنې استازي محمد رضا موینی یادې غونډې ته وویل چې د خبریال خبریالانو خوندیتوب لپاره باید کمپاین پیل او د وسلوالو مخالفینو په شمول ټولو ته دا باور ورکړل شي چې خبریالان به طرف ملکی خلک دي.
ازادي اطلاع رسانی دستاورد بزرگ برای مردم افغانستان
د طالبانو لاره پر جدو وروسته د اطلاع رسولو ازادي چې د افغانانو ستره لاسته راوړنه ده نن په خطر کې ده. د بې پولې خبریالانو سازمان له همدې امله له افغان حکومت او مدني ټولنو څخه غواړي چې په دې اړه یو کمپاین پیل سي او د طالبانو سره هم په هر ډول خبرو کې د هغې د ساتنې شرط موجود وي.
هغه وایي چې که څه هم افغان حکومت د تیر کال رئیس د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځینې قانوني عملي کارونه ترسره کړي، خو باید دا کارونه بشپړ شي. دا اندېښنه داسې وخت څرګندېږي چې په افغانستان کې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نۍ د معلوماتو له مخې د خبریالانو په وړاندې د تیرو اتو کلونو په پرتله روان کال د تاوتریخوالي پیښې ډېرې دي. د دغې ادارې مسؤول صدیق الله توحیدي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي له 308 څخه ډېرې پیښې ثبت شوې دي. افغان حکومت بیا وایي چې له بل هر وخته ډېر د خبریالانو او رسنیو اړوند قوانینو او د دوی خوندیتوب ته کار شوی، خو له دې سره د ستونزو ګراف لوړ ښودل کېږي. په دې اړه د جمهور رئیس د دویم مرستیال له لوري په یو خپور شوي بیان کې راغلی چې د خبریالانو اړوند ستونزو له ارزولو وروسته د هیواد په 34 ولایتونو کې د همغږۍ ګډې کمیټې جوړې شوې، اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون پر عملي کېدو ټینګار شوی او د تاوتریخوالي قضیې په جدي ډول څېړل کېږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي چې دولت او رسنۍ ځینې ګډې ستونزې لري، خو افغان حکومت په دې اړه قانوني اجراءاتو ته ژمن دی.
جنگ تاثیرات خود بالای تمام مردم افغانستان
جګړې د خبریالانو او رسنیو په شمول د افغانستان په ټولو خلکو خپل اغیز کړی. نو ځکه خبریالان او هغه کسان چې د خبریالانو د امنیت په اړه خبرې کوي او کله کله پر حکومت هم انتقاد کوي، باید د حکومت دې خاص وضعیت ته هم پاملرنه وکړي.
په داسې حال کې چې د رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نۍ د معلوماتو له مخې د تاوتریخوالي په ډېرو پیښو کې حکومتي چارواکي، زورواکي او ځینې وسلوال شامل دي، ښاغلی مرتضوي وایي چې د نوي پلان له مخې پولیسو ته د خبریالانو سره د چلند زده کړې هم ورکول کیږي. د نوی اداره کسم د حکومت نوی هڅو ته خوشبینه ده، خو وایي چې د خبریالانو ځینې ستونزې په عمومي امنیت پورې اړه لري.
په فرا کې د هغه ماشوم کورنۍ چې یو میاشت مخکې د فرا له ښاره سړي تښتونکو تښتولی، له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د هغه په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي. د دغه ماشوم کورنۍ وایي سړي تښتونکو دوی ته یو شمېر ځورونکي ویډیوګانې لیږلي او ورڅخه یې د ډېرو پیسو غوښتنه کړې ده. له فرا د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
دا دغه ماشوم ږغ دی چې کابو یو میاشت مخکې د فرا د ښار څخه اختطاف کوونکو له ځان سره وړی دی. کوم کلک زړه به وي چې د دې ماشوم د ږغ په اورېدو سره تکان ونه خوري او له سترګو یې تړ مې وښکې ونه پوهېږي. په کومو ویډیو کې دغه ماشوم څخه لاس راغلی معلومېږي چې په یو تاریک څا کې پروت دی او وایي چې ټول راته ګران یاست، خو ما له دې ځایه وباسئ ځکه دلته ډېر وېرېږم. دغه څلور کلن ماشوم نوید نومېږي. نوید کابو یو میاشت مخکې د فرا د ښار درېیمې نهایې څخه برمته شوی. سړی تښتونکو په دې وروستیو کې د ځینو ویډیوګانو په شریکولو سره د ده د کورنۍ څخه غوښتي چې 100,000 امریکایي ډالره ورکړي، که نو دا ماشوم به ووژنې. د نوید پلار عبدالجلیل وایي چې په کور کې 1,000 افغانۍ هم نه لري، نو څرنګه سړی تښتونکو ته 100,000 امریکایي ډالره ورکړي. د نوید پلار د ولسمشر غواړي چې د ماشوم په خوشې کېدو کې دې ورسره مرسته وکړي.
فلم رہی میں نہ بمت زنگ میزان کے سیر بول اس فلانے جو بیار دے سر اس فلانے جو از رئیس جمهور خواہش میں کہ بدو آدم غریب بدبخت بدون از اللہ بعد از خداوند تو رئیس جمهور بدو آدم برسا کی
دغه ماشوم خپلوان پدی باغ کی دولت گرم بولی او وای چې دغه ماشوم د خلاصون لپاره پوره حسین نه دکړي. محمد داوود دغه ماشوم تر وای چې دولت باید پر قیمت دغه ماشوم اختطاف کوونکی پیدا او مجازات کړي.
ته می چیکار میکرد؟ بلیاد خدا بلیاد قرآن پیشیت کارار بگیر، ایتو آدمو میگیره جزا بده، گوشت برای ندی اونا با محبت میبرست با خونه خود نون چای نمیخوره اونی تو با محبت سر گوشت برای اینجا پلو میدی روز دوام هم یلایه.
لبل خوابه در فرا ولایت امنیتی چارواکی وایی چه دیر حدسی پیل کردی تر سو دغه ماشوم در برمتکون کو در منگول و جغوری. در فرا ولایت امنیت خونه در امنیت امیر محمد غوث مالیار وایی چه دوی شپا و ورس بدی برخ که کار کوی او دیر جر به دغه ماشوم خوش کردی.
په فرا کې شدید جنگونه روان و مخالفینو په شهر باندې حمله کړي و په د موقع نه په استفاده سره مختبګرو یو ماشوم چې نوید جان نومېږي دی تښتولی دی. دا خبر بېخي درست دی او زمونږ کشفي ارګانونه په دې لټه کې دي او دې ورباندې کار کوي چې یو نتیجه لاسته راوړي.
اوس د نوید د ژوند یوازینی هیله امنیتي ځواکونه دي تر څو دوی مهربانه شي او د هغه تورې تاریکۍ څخه و باسی فرای وسیدون که د کورنوی د امنیت د خوندیتوب په برخه کې امنیتي چارواکي ګرهم بولي او ورته غواړي تر څو امنیت په پوره توګه تامین کړي تر څو بیا لکه نوید بل ماشوم د برمته کوونکو منګلو ته ونولیږي.
د جلال آباد ښاریان بیا د سیمه ییزې ادارې د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې په ترڅ کې د امنیتي په ښار کې د امنیتي حوزو شمیر زیاتیږي. یو شمیر ښاریانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چیرې دا پرېکړه عملي شي نو د ښار امنیت به ټینګ شي او ورسره به د ورانکارو د فعالیتونو مخه هم تر ډېره ونیول شي. نور حالې له جلال آباد د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي ادارې د کورنۍ چارو وزارت لوړپوړو چارواکو سره په ځانګړې ناسته کې د جلال آباد په ښار کې د امنیتي حوزو د زیاتېدو هوکړه کړې. ښاریان وایي د جلال آباد ښار اوس ډېر پراخه شوی او د پولیسو اوسنی تشکیل د دې ښار د نفوسو پراخوالي ته په کتو بسنه نه کوي. د ولایت وینا طاوله خوګنی هم د خلکو وړاندیزونه پر ځای ګڼي او وایي اوس مهال د جلال آباد په ښار کې دوه امنیتي حوزې او اووه ماموریتونه دي چې په دې سره د ټول ښار کنټرول ستونزمنه خبره ده. نوموړی وایي په امنیتي مجلس کې د شوې پرېکړې له مخې به په دې ښار کې نه یوازې امنیتي حوزې اضافه شي بلکې د پولیسو په تشکیل کې به هم ورسره زیاتوالی راشي.
پریکړه وشوه چې ننګرهار ته به اقلن د ښاروالۍ د ناحیو مطابق حوزې ورکول شي. که په دغه برخه کې کومه ستونزه ولرو حد اقل د څلور نه تر شپږو پورې نورې حوزې چې ټولې به شپږ شي یا به هڅه کېږي چې اته شي او که اته نه شي نو شپږ حوزې په ننګرهار کې فعاله شي چې اوس مهال دوه منګه لرو څلور به نورې هم ورته ورکړل شي. یو خو به د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت ښه شي، له بل خوا به د پولیسو تشکیل کې زیاتوالی راشي.
ښاریان وایي د کومه پرېکړه چې د ولایت مقام لخوا شوې ورته خوښ دي او غوښتنه یې دا ده چې د امنیتي حوزو د زیاتوالي تر څنګ یې تشکیل کې هم اضافه والی راشي.
زما نوم رحمان الله دی، د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. زه خپل ځانې دا دغه لارم چې ورور زمونږ دلته کم امنیتي دغه وي حوزې وي هغه اوس پورې دوه وي زمونږ په ښار کې. اوس کوشش روان دی چې دا اته شي. موږ په دې کار باندې ډېر خوښمن دي، خوشحاله یو چې دغه شو چې امنیت په څومره په ښار کې زیات شي هلته عوامو له پیدا میلاویږي.
بسم الله الرحمن الرحیم، نوم مې شاکر الله دی، د ننګرهار ولایت د کامل ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خیر په ښار کې اوسېږم. زما هیله هم دغه ده د ولایت مقام نه د لوړو چارواکو نه چې په دغه ښار کې دغه امنیتي حوزې چې کومې دوه وي اوس سره راته کېږي او په دې کې ډېر زیات کوشش وکړي او ډېر زر دا کار مخ په وړاندې لاړ شي، ځکه مخکې ډېر زیات امنیتي حوزې دوه دانې وي نه شو کولی چې هغه ستونزې کومې ستونزې چې رامنځته کېدې هغه نه شل کولی. اوس راته کېږي نو موږ په دې ډېر خوشحاله یو چې دا ته شي او ډېر زر دا کار مخ په وړاندې لاړ شي او دلته امنیت تامین شي. امنیت چیرې شي نو موږ ننګرهار به ډېر خسته خار دی، خسته ولد دی او دا بس نورم خسته شي.
د کتونکو په ان کچيري امنيتي چارواکي دغه شوی پریکړه جره عملی کړی، له دې سره به په خار کې د پولیسو تګ راتګ زیات شي او ورسره به دورانکارو فعالیتونو مخه هم ونیول شي.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټوئیټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو دولسو شپږنوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سل اشاره پنځه څپه صاف اواز اورېدلی شئ. د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ. ملګری ملتونو له پاکستان خپل هیواد ته د ستنو شوو افغان کډوالو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي په لکونو بیرته ستنه شوي افغان کډوال د ژمي په درشل کې مرستو ته جدي اړتیا لري. عصمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری پرون یک شنبه له پاکستان څخه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغان کډوالو لپاره د $1.25 میلیون غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي چې دا پیسې د بیرته ستنو شویو افغانانو د خوراکي موادو، تشنابونو او سرپناه لپاره پکار دي. پاکستان په خپله خبره کې په څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوالو فشار زیات کړی چې خپل هیواد ته لاړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د تورخم له لارې افغانستان ته په زرګونو افغان کډوال بیرته ستنی شي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو ویلي چې په زرګونو پاکستانیانو هم د دې لپاره چې د بیرته ستنیدونکو کډوالو په نوم له ملګرو ملتو پیسې واخلي د افغان مهاجرو جعلي کارتونه جوړ کړي دي. د پاکستان د نفوسو د احوال د ثبت یا د ملي ډیټابیس ادارې چارواکي وایي 10,000 پاکستانیانو د افغان مهاجرو په نوم د مهاجرت کارتون اخیستي څو په وسیله یې پیسې ترلاسه کړي. د دې ادارې کارکونکو همداراز ویلي چې په دې اړه یې د پېښور محکمې ته خبر ورکړی. د پاکستان د ملي ډیټابیس ادارې مسؤلان وایي امنیتي ځواکونه به د هغو زرګونو پاکستانیانو پر ضد اقدام وکړي چې په غیر قانوني ډول یې د افغان مهاجرو کارتونه اخیستي دي. ویل شوي چې دغه پاکستانیان د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. پاکستان د سشکال د دسمبر یو دیرشمه په خپل خاوره کې د افغان مهاجرو د اوسېدو لپاره وروستۍ نیشه ټاکلې وه. خو د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ د درې اړخیزو خبرو په نتیجه کې موافقه وشوه چې دا ضرب العجل درې میاشتې نور اوږد کړي.
په همدې راپور سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی. حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د کابل ښار د چاپیریال د ککړتیا مسله، د چاپیریال ساتنې د ادارې له مرستیال سره د حقیقت څه دی په البته اونیز پروګرام کې انڅېړلې. د سوریې د کړکېچ په اړه هم وروستی حال درکوو، خو اوس رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
ولسی جرګې د ښار جوړونې او عدلی وزیرانو ته په غیاب کې د باور رای ورکړه، خو د لوړو زده کړو وزیر یې سلب صلاحیت کړه. د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې 202 وکیلانو رای وکارولې. چارواکي وایي هغه انتحاري حمله کوونکی چې د بګرام په هوایي ډګر کې څلور امریکایان وشل د طالبانو یو پخوانی غړی و چې دغلته کار کاوه. د بې سرحد خبریالانو سازمان په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. پاکستان وایي و سرتیری په کشمیر کې تیره شپه د هندي ځواکونو په ډزو کې وشل شوی دی. د عراق په مرکزي سیمه عین التمر کې نن یوې ځانوژونکې حملې لږ تر لږه شپږ کسان وشل او لسګونه نور ژوبل کړل. ایرانی چارواکو نن په تهران او یو شمیر نور ښارونو کې د هوا د زیاتې ککړتیا له امله ګڼ شمیر ښوونځي وتړل. او روسیا وایي اوس چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی، مسکو چمتو دی چې په تیزۍ سره له متحده ایالاتو سره خپلې اړیکې ترمیم کړي.
اوس هم سهار ګل امیرزایی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په پام کې ده چې د افغانستان د بوکسینګ د ملي لوبډلې دوه تنه لوبغاړي په دوبۍ کې د بوکسینګ په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بوکسینګ ملي لوبډلې لوبغاړي ظفر عزیزی په دغو سیالیو کې د خپل لومړنۍ سیالۍ په اړه نن ازادي راډیو ته داسې وویل.
مسابقات جهانی
ته وایي دغه سیالۍ نړیوالې دي او د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ دي. زما خپل سیالي به په خیر د نومبر په 13مه پیل شي. په دغو سیالیو کې و بل افغان ګډون کوونکي لوبغاړي زمری محمدي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې دا دوی په 15 د نومبر دوبۍ ته سفر وکړي او په 18 د نومبر د سعودي عربستان د لوبغاړي سره سیالي ترسره کړي. دغه سیالۍ د عرب شیخانو او 500 هیوادونو د بوکسینګ د ملي لوبډلو د لوبغاړو لخوا جوړې شوې چې د افغان لوبغاړو مصارف د دغو سیالیو د جوړونکو لخوا ورکول کیږي. په پام کې د افغانستان د موتای ملي لوبډله د موتای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړه شي. د افغانستان د موتای د فدراسیون د رسنیو مسؤل او په دغو سیالیو کې څارونکی علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وایي چې د افغانستان لخوا په دغو سیالیو کې و لوبغاړي دوه څارونکي او یو هیات ګډون کوي. دغه لوبډله به دوه ورځې وروسته روسیې ته ولاړه شي. د موتای دغه نړیوالې سیالۍ د سلو هیوادونو په ګډون د روسیې په کازان ښار کې د نومبر په 16مه پیل او د نومبر تر 28مه به دوام وکړي. د دغو سیالیو هدف د 2018 کال د المپیک سیالیو لپاره د موتای د غوره لوبغاړو پیژندل دي. او د ارجنټاین د ملي لوبډلې او د اسپانیې د لالیګا لیګ په سیالیو کې د بارسلونا د لوبډلې لوبغاړی لیونل میسي د غوره ګول وهونکو د نړیوال جدول په سر کې ځای ونیو. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې لیونل میسي بارسلونا لوبډلې ته د 40 ګولونو او د ارجنټاین ملي لوبډلې ته د 2 ګولونو په وهلو چې ټول یو 50 ګولونه کیږي د 2014 کال د غوره ګول وهونکو د نړیوال جدول په سر کې راغی. نوموړي تر دې مخکې هم څو ځلې د نړۍ د خلوب غاړي نوم ګټلی. میسي تر دې مخکې په 2009، 10، 11، 12 او 15 کې د نړۍ د غوره لوبغاړي په توګه د طلایي توپ په ګټلو بریالی شوی دی. لملتیا مو مننه.
سپورتي خبرونه مو هم له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو د انصاف لټکه او حقیقت سره. خو اوس د سوریې د کړکېچ په اړه یو مطلب راخلو. د سوریې یو عالي رتبه چارواکي د امریکا تر مشرۍ لاندې پر ائتلاف انتقاد وکړ چې ګواکې د سوریې له ملي حاکمیت سرغړونه کړې ده. د سوریې د عدلي وزیر ژمنه وکړه چې د هغو هیوادونو او اشخاصو په وړاندې به په قانوني مبارزه وکړي چې د سوریې د خلکو د مجبورۍ مسؤل ګڼل کیږي. نور جزئیات سالم محمد صالح دی رویتر خبری آژانس دی یو راپور په اسناد وړاندې کوي.
د سوریې د عدلی وزیر د یکشنبه په ورځ په دمشق کې د امریکا په مشرۍ پر ائتلاف انتقاد وکړ. د دغه انتقاد د هغه سمپوزیم د پرانستلو پر مهال وکړ چې د عدلی وزارت تر څنګ د اطلاعاتو او پوهنې وزارتونو په مرسته تنظیم شوی وو. د حقوقي چارو د څېړلو لپاره د دغه نړیوال ستراتیژیک سمپوزیم هدف په منځني ختیځ کې د امریکا، ترکیې او فرانسې پر رول تمرکز کول او د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د بشري قوانینو د تطبیق په برخه کې د ملګرو ملتونو او امنیت شورا پر مسؤلیت هم پکې بحث شامل وو. د سوریې د عدلی وزیر نجیم الاحمد ویل
د تروریزم او د هغې د ټولو ملاتړ کوونکو او مالي امکاناتو برابرونکو پر وړاندې به له هیڅ راز قانوني مبارزې ډډه ونه کړو. د هغو هیوادونو او سازمانونو پر وړاندې به هم قانوني اقدامات کوو چې د سوریې د خلکو د وینو تویولو مسؤل دي.
د سوریې حکومت په وار وار ویلي ټول اړخونه چې په دغه هیواد کې د تروریزم پر وړاندې په جګړه بوخت دي باید د سوریې حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی وکړي. د رویټرز خبری اجنس په حواله د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلاف له 2014 میلادي کال راهیسې بیل دی چې د دمشق یا هم د ملګرو ملتونو سازمان اجازه ولري په سوریه کې هوایی حمله کوي. راپور نوی د دغه ائتلاف په هوایی حملو کې د سوریه تر 300 ډیر ملکیان هم وژل شوي او په دغه هیواد کې زیربناو ته سخت زیان رسیدلی دی. په سپتمبر میاشت کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جټ الوتکو ختیځ ښار دیر الزور ته نږدې د سوریې پر پوځي سنگرونو بمباري وکړه او د سوریې په لسګونو دولتي سرتیر یې ووژل. د امریکا مرکزي قمانداني ویلي وه دا حمله په تیروتنې سوې ده، خو د سوریې پوځ پر دغه ائتلاف تور پورې کړ چې د داعش سختریزې ډلې ملاتړ کوي. سمپوزیم ته د وینا پر مهال د سوریې د عدلی وزیر وویل د سوریې حکومت به له ټولو تروریستانو، د هغوی له ملاتړ کوونکو او هغو کسانو سره چې د سوریې پر قلمرو یې یرغل کړی حساب کتاب کوي. د سوریې کورنۍ جګړه په 2011 میلادي کال کې پیل شوې چې تر اوسه په نتیجه کې لږ تر لږه 2.5 لک کسان وژل شوي او په میلیونونو نور د خپلو کورونو پریښودلو ته مجبور شوي دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه امده کې ربانه ورس تیر شي او نه هله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا وری، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوه ازري ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند یم. بیا هم د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مو د پکتیا ولایت د یو متقاعد علي جان غوثي ستونزې راخستې ده. دا وی له کابل لاسو میاشتو راهیسه د تقاوت تنخوا نه ورکول کیږي. د دستونزه له مسؤل چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف پلټکه
ورو رستانوم څه دی او د کوم ځای نه دی ټلیفون کړی؟
علی جان نو میګم غوسی ته خلاص کوم مذاقایت نظامی باش څارنوالیم.
ستا ستونزه څه ده؟
زما ستونزه دغه ده، وروره ته لس میاشتې کېږي ما ته د تقاعد معاش نه راکوي.
کومه اداره ستا تنخواه نه درکوي او په کوم دلیل؟
محترم په علت باندې والله قسم پېږم، خو لس 15 کاله کېږي چې ما تقاعد کړی. په 15 کالو کې خپل تقاعد حقوق کم منظم اخیسته. دا څه کالې زم په دې باندې نه پېږم چې ولې ما ته تقاعد نه راکوي، در حال چې تخصیصونه د ابتداد مالي کار نه تر اوسه پورې موجود ده. د اوس هم پیسې هم لري او تخصیص هم لري. ما زوی ما ځان توکل کړی ده، هغه ورته مراجعه کړي چې ته نن لاړ شه، سبا ته بیا یو اول وخته، بیا چې سبا ته لاړ شي بیا ورته وایي چې بل هفته کې ته یو راس بیا سره ګورو. په دغه باندې تر اوسه پورې ما ته مې معاش نه ده کړی. د مخکې هفته چې دیر شو د مغه ادارې باندې کسان ز پیژنم د شاده معلولین د پکتیا او غودی می واسطه کو غودی ته مگر ویلی او غودی ما ته ویلی چې خیر ده ماش نن سبب چې کوم د اجرا سي مګم یو هفته نور می ما ته انتظار وې ستر د اوس پورې ما ته می ماش نه درر سي دل یم نه ترخه رکی نو په دې باندې زم نه پیګم چې دوی ولې ما ته ماش نه رکی قانونی خلاص شي د ما ته دوی وای چې دغه قانونی خلاص ډکم ورته
تاسو ول چې خپل زوی د ځان وکیل کړی ها ته په خپل ولې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه نه کوي
زم مریضم د خو نه شل سبا يم ګرځیدای نه سم مریضی لرم قلبی تکلیف لرم چې می خوګیګم لا می خوګیګی بس نو ګرځیدل اینا سم خپل زوی می وکیل کړای
یوازې تاسې دې مشکل سره مخامخ هسته یو کو ستاسې غوندې نور خلک هم شته چې تنخواګانې ځنډیدلې
په سلهاوو کسانو په پکتیا کې متقاعدین دي په سلهاوو زرهاوو کسانو شهید له معلول ورسان دي ټولو یې اخیستې ده یو تعداد د موږ ما په شان ته بېچاره مسکین چې چاته پیسې نه ورکړي هغو دوی پاتې دي قانوني خلا نه لرم متقاعد یم اسناد می تکمیل دا پیسې ستا تخصیص ستا نن په سبا می غولوي نو ته څه فکر کوې چې چی سبا می غولوي دوی
اوس ستا غوښتنه څه ده
ما غوښتنه دغه ده چې شکر ده الحمدلله دولت لرو قوانین موجود ده د قانون د مخې نه د څوک چې سرغړوی کوي باید د هغې نه پوښتنه وکړي زه څارنوال یم ما حقوق یې لس میاشتې ځنډولی ده دا غفلت وظیفوي ده باید څارنوال د ولایت ته هدایت ورکړل سي د وزارت شهاده معلولین نه چې د رئیس نه او کاربن نه یې باید تحقیق وکړي چې علت څه ده تر ماته معاش نه راکړي
ستاسو ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د پکتیا د والي د ویاند محترم نقيب الله تل سره شریک کړه اتل صاحب د پکتیا ولایت نه د علي جان غوسي په نامه یو متقاعد سرنوال ازادي رادیو ته ویلي چې کابل لس میاشتې کیږي چې د تقاعد تنخواه نه ورکول کیږي په پکتیا ولایت کې د تقاعد د تنخواه د ورکړي هغه پروسیجر څنګه ده
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه تقاعد په دولت کې دوه ډوله دی یو ډول تقاعد د شي د یو چا د خدمت موده پوره کیږي بیا غوی تقاعد ورکړي دولت په خپله نو هغه سل فیصد امتیاز ورکول کیږي د کاري موده د خدمت او یو د څه چې یو څوک غواړي چې په خپله ځان تقاعد کړي د دولت نه بیا هغه 15% امتیاز ترلاسه کوي نو دغه څارنوال صاحب غوسی چې تاسو یاد کړه د دوه پاړه به ولایت مقام زه یو هیله کړی زما غوري او یا کورنۍ یو ویله زمادار چې د ولایت مقام ته په خپل تشریف راوړیدل تراشي ذکر تقاعد پروسه لګه په زینو ادارو کې مغلق ده څوک چې ته مقرر شوی نه په هر اداره کې یا د مرکز کابل نه یا د بل ولایت نه او بیا په بل ولایت کې مثلا پکتیا کې وظیفه لري او مقرر په لومړي سر کې په مرکز کې ده دا خپل سلسله مراتب لري د سره موږ همکاري کولای شو چې د پکتیا ولایت کې کوم ستونزې په کوم اداره کې هغه ملکی ادارې ته نظامی اداره تاسو پوهیږئ چې دولت هغه نظامی افسرانو ته په امتیاز ورکولو قائل دی مرکزی اداره مولایتي ادارې مثلا شهیدانو ته د امتیازاتو د ورکولو ټپیانو ته د نمرو یا هغه څوک چې سرپران لري یا د دوی کورنۍ او تاغه وارثینو چې دي اولادونه چې دي دوی ته د زده کړو زمينه برابرول دا بيخي مرکزی اداره ولایتي اداره په ځان لازم غني چې د خلکو ته سنته برابرۍ کی نو زه دغه څارنوال سره ته وایم چې دوی کول شي دغه زوی یا هر څوک چې وارثي ولایت مقام تراشي په بشپړ ډول د هر اداره کې چې کار دلته په پکتیا کې بندي موږ سره همکاري کول شو مګر اغه سلسله مراتب مخکې چې ما یاد کړ د زینو متقاعدینو اغه پوښتې دغه د مرکز نه ورکول کی
اتل سب دی وای چې د سو کلونو راهیسې په پکتیا ولایت کې په منظم ډول تنخواه اخیسته خو د لسو میاشتو راهیسې ورته د ستونزې پیدا شوه
دغه څارنوال څه ته دا ډور کوشش د مخکې د خپل امتیازاتو نه برخمن شوه ستونزې نه و ممکن لکه په ځینو ادارو کې او امور اجتماعي کې چې د شهیدانو مایوبینو ریاست کې مونږه د بودیجې د کمښت څخه درلوده ممکن دغه ستونزې دلته په دې اداره کې موجوده خو بیا هم زه د ډاډ ورکوم د جراشي ولایت مقام ته په هر اداره کې چې د کار ځنډیدلې که ملکی ادارې که نظامی ولایت مخام د په خدمت کې دی او د دغه وارثین چې راځي د خپل فلج د نشي راتلی هغه سره موږ هر ډول همکاري کولی شو اننې دا کولی شو چې خپل ادارې ته ورسره لاړ شو ورځی چې کار بند دي هلته ورسره مرسته او همکاري وکړو زه دته ډاډ ورکوم چې انشاءالله حقوق به نه تلف کېږي دته به د تیرو کلونو په څیر خپل حقونه رسیږي مګر کومه ستونزه چې بودیجوي موجوده نه وي په اداره کې یا بله کومه ستونزه موجوده نه وي انشاءالله دته به خپل حق ورسیږي
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري مونږ ته یې ووایئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 5
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت څه دی
د ازادي راډیو عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه مو په افغانستان کې او په تېره بیا په پلازمېنه کابل کې د چاپیریال له پلوه شتو ستونزو ته ځانګړې کړې ده په دې ارتباط باندې البته بیا بیا د روغتیایي ادارو لخوا او په تېره بیا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی دی که چېرته د چاپیریال موجوده ستونزو ته چې هوا خورا زیاته ککړه ده جدي پاملرنه ونه شي نو ممکن د روغتیا په برخه کې جدي ستونزې رامنځته شي په نننې خبرونه کې به موږ دا وګورو چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال له پلوه د شتو ستونزو د هواري په برخه کې څومره کار کړی دی البته د خبرونې میلمه مو دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې موین ښاغلی مدقق صاحب خبرونې ته ستړی مشئ یوه مسله چې د چاپیریال ساتنې د ادارې په ارتباط تل د انتقاد په توګه مطرح کیږي هغه ده چې دغه اداره د چاپیریال ساتنې په برخه کې د منظمو پروګرامونو په طرحه کولو کې او همداراز د چاپیریال د لا ککړتیا په مخنیوي کې ناکامه راغلی د دې علت څه دی
ډېره مننه مومن صاحب حقیقت دا ده لکه څنګه چې تاسو د پروګرام نوم حقیقت څه ده زه برعکس داسې وایم د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د چاپیریال په برخه کې ډېر زیات کارونه کړي کوم وظایف چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته په دې حق له قانون کې ورکړل شوي دي دغه په چوکاټ کې کوم زموږ کارونه او پروګرامونه په منظم شکل باندې لومړۍ ورځې نه شروع شوي دي او تر اوسه پورې روان دي او په راتلونکي کې هم
په دې تاسو کارونه ته اشاره وکړه چې کمی رئیس چې دا اداره جوړه شوې ده زیات کارونه کړي دي اما متاسفانه نتایج معکوس دي ورستر بل چاپیریال ککړتیا زیاتیږي که مونږ یوازې پلازمینه ته متمرکز شو تقریبا په هوا کې زهر موجود دي سرطانی امراض ورستر بل زیاتیږي نو کوم کارونه د سیده چې تاسو هغه ته اشاره کول غواړي
ګوري د نظر د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې هم د چاپیریال په افغانستان کې ککړ ده په کابل کې نه کابل خو د افغانستان پلازمینه ده په ټولو لوی ښارو کې موږ خاري ککړتیا ولرو لکه څنګه چې د هوا ککړتیا یو ستونزه ده ولې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې لومړی دا او د کابل د ښار د هوا د کیفیت ارزونه تر سره کړله د ارقام د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له دولتي مختلف اورګانو سره شریک کړل او موږ دوته ویلې چې د کابل په هوا کې څه موجود دي معلق ذرات موجود دي د دې معلق ذراتو موجودیت کچه لغه نورمال استاندارد سطح نه په څو څو ځله زیات دي عوامل مرته روښانه کړل چې د کوم ځینې منځته راځي بل اخره د دې لپاره چې موږ د هوا په کیفیت کې تغییر راوستي دي په مقررې باندې کار ولې په ډېرې خوښنۍ سره سي د هوا ککړتیا وسم په هغه شکل باندې
علت څه دی ولې
علت د دې خبرې دا ده چې دولتي مربوطه ارګانونه خپل وظایف نه ترسره
کوي مدقیق صاحب تاسو د ادارو د نه همکاري مسلې ته اشاره کوئ اما متاسفانه تر اوسه پورې د چاپیریال ساتنې د ادارې لخوا په کومې ادارې باندې داسې دوام نه ده شوی چې دغه ادارې موږ سره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې سو جدي تعقیب لاندې ونیول شي سو کوم پروګرامونه چې دی جوړې د هغې تطبیق په ټولو ادارو باندې الزامي شي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره وظایف ډېر مشخص دي
بله
ولی دقیقا هغه دولتي اداراتو سی په خپل برخه کې کارونه نه دي کړی. موږ په مراتب لوګو سره رسمي مکاتب رد بدل کړی دي. په بعض مواردو کې موږ عدلي ورګانونه هم خبر کړی سی په دغه مسله کې د ستونزه موجوده ده ولی کار تر اوسه پورې نه شوی.
په دومره کلونو کې تاسو داسې کوم مثال راکول شئ چې کومه اداره مو تر عدلي تعقیب لاندې نیولې وي یا هغه ته جرمانه وضع شوی وي، هر څه چې په قانون کې هغه ته پیشګوئی شوی وي؟
ګورئ، تاسو دولتي ارګان جریمه کوي نه شئ.
البته هدف مې د جریمې نه و، سنست جزا چې پیشګوئی کېږي هغه د پاره.
موږ دا مسایل چون هر دولتي اداره ما مخکې دې ته عرض وکړ، یعنی موږ دغه مسایل خپل عدلي او قضایي اداراتو ته په بعضې مواردو کې محول کړي دي. په بعضې مواردو کې موږ یو مقدار چون د چاپېریال بحث په افغانستان کې نوی بحث و او اداره نوې منځته راغلې وه، قوانین نه وو، تر یو حده پورې موږ وخت ورکړ اداراتو ته، موږ خپلو هېوادوالو ته وخت ورکړ تر څو دوی یو مقدار خپل پوهاوی زیات کړي. ولې په دغه تیر کال کې موږ یو بل مقرره سپغه کې د چاپېریالي جرایم په مجموع کې خصوصا د چاپېریالیز ارزونه یا تفتیش د محیط زیستي وردوی د دې لپاره موږ مقرره نهایي کړه او پیغه کې د جرایم برخه ډېر وضاحت لري. موږ خپل جریمې شروع کړي دي.
که د جرایم برخه ته لږه وضاحت ورکړي، ځکه دا دلچسپه موضوع ده چې کوم داسې موارد چې هغه د چاپېریال په برخه کې د جرم په توګه پیژندل کېږي.
چاپېریال کې دوه برخې ډېرې زیاتې عمده دي، یو ښاري چاپېریال ده، بل طبیعي چاپېریال ده. په ښاري چاپېریال کې مجموعاً موږ د چاپېریال مختلفو ککړتیاو سره مخ یو. ولې د کابل ښار کې بعضې انکشافات په دې شکل باندې صورت نیولی سي غیر پلاني دي؟ نو موږ د دې لپاره دغه مقرره نهایي کړې ده، که چیرې څوک هوا له حده زیاته ککړوي نو هغه باید څومره جریمه شي.
یو شي ته چې زما پام شوی مدقس محترم، په تېرو څو کلونو کې چې ستاسو د ادارو لخوا څومره بیانونه راغلي یا اعلامیې صادر شوي دي یا کنفرانسونه نیول شوي دي، په دې کې همیشه ګواښ شوی ده د چاپېریال په ارتباط باندې. د ځینو هغو اقداماتو یادونه نه ده شوې چې تاسو د مختلفو ادارو په اړه کړي وي چې هغې تاسو سره همکاري نه کوي. او په ضمن کې یو اساسي انتقاد بل دا هم ده چې ستاسو خپله اداره داسې ښودل کېږي چې تقریبا غیر مسلکي کسان موجود دي چې هغوی نشي کولی د چاپېریال د ککړتیا عوامل په سمه توګه وپېژني او د هغې په وړاندې اقدامات ترسره کړي.
د چاپېریال ساتنې ملي ادارې دنده دا ده تر څو موږ د افغانستان د چاپېریال وضعیت وارزو او د رپورټ په ترڅ کې باید نشر کړو. هر دوه کاله کې دا کار باید وشي. د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې دنده ده تر څو موږ دا وضعیت روښانه کړو، که دا ګواښ وي او که چیرې وضعیت ښه وي. د دې سره پخوا کې سې مثلا تاسو ویلې سې په اداره کې موږ مسلکي کسان نه لرو. دقیق خبر دا ده، کله سې د چاپېریال ساتنې ملي اداره په افغانستان کې منځته راغله، موږ په هیواد کې واقعا په دې برخه کې مسلکي کسان په هغه وخت کې موږ ډېر د ګوتو په شمار کسان درلود. ولې که چیرې تاسو پاملرنه کړي، اوس د چاپېریال حداقل عناوین او عنوانونه په رسمي نصاب د ښوونې او روزنې وزارت په نصاب کې شامل دي. د لوړو وزارت په چوکاټ کې یو فاکولټه منځته راغله.
اوږدمهاله پروګرامونه دي چې تاسو به تطبیقوي
تکمیله کړم. موږ په اداره کې که چیرې مقایسوي شکل باندې خبرې وکړو، دغه تخنیکي او علمي ظرفیت له 5 کلو مخکې نه اوس ډېر زیات اوچت.
دلته مرخص به یو بل مسله ته هم اشاره کیږي. تاسو تقریبا د 100 میلیون ډالرو نه اوچته بودیجه لرئ او په دغه بودیجه کې ځینې داسې پروګرامونه هم تاسو ته سپارل شوي دي چې د هغه په پلي کولو سره کېدی شي د چاپېریال د لا ککړتیا مخنیوی وشي. په دې برخه کې عملا تاسو کوم ګامونه پورته کړي؟ ځکه که د افغانستان ټول ښارونه یوې خوا ته پرېږدو، یوازې که په کابل تمرکز وکړو، په کابل کې ورځ تر بلې وضعیت ګډوډېږي.
په لومړي سر کې خو زه دغه د 100 میلیونه بودیجې خبره کاملا اشتباه ده. د 100 میلیونه ډالرو بودیجه دا په وخت کې د ادارې له خوا نه پیشنهاد شوی و. که چیرې تاسو غواړئ د کابل د هوا په ککړتیا کې تغییر راولئ، نو حداقل تاسو دومره بودیجې ته ضرورت لرئ. ولې متاسفانه دا په مطبوعاتو کې په داسې شکل باندې انعکاس پیدا کړی دی چې د چاپېریال ساتنې ملي اداره هر کال دومره بودیجه لري. د شنو ساحو پراختیا او مدیریت افغانستان کې د کرنې او اوبو لګولو مالداري وزارت د دغوی دنده ده. د دې لپاره دوی
مسائل په دې کې تاسو ته سپارل شوې ده چې
بعضي مسائل موږ په غوږ سره کې کوم مسؤلیت د چاپېریال ساتنې ملي اداره لري، هغه خصوصا مدیریتي پلانونه د ساتل شویو ساحو لپاره، د ملي پارکونو لپاره ستراتیژي او عملي پلان، دا دنده د چاپېریال ساتنې د ملي ادارې ده. او موږ په دې کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو. د سمسورتیا په حساب کې په ښارو کې د ښاروالانو وظیفه ده او د ولایتو په ساته کرنې او بولګولو وزارت دنده د بودیجه دوی لري هر کال بودیجه
نو د تطبیقي تاسو د نظارت کوي هغه ساسو
موږ دینه نظارت کوو یعنی په غو شکل سه موږ ضرورت ترلرو په کابل په خار کې او په ټول افغانستان کې سیدا صاحب باید پراخه کو په غو شکل باندې کار نه ده شوی دوم ډیر زیات سلمړیتوب مختلري دغه طبي منابع خپل خصوصا طبي ځنګلونه باید وساتل شي د دې په اساس کې هم په ډیر خوشنۍ سره سه نه د کرنې وزارت نه د قوانین رو د انفاز ادارات څنګه د کورنې چارو وزارت یا خصوصا په دې پیواد کې دننه
نو بس تاسو لاسته راوړنه څه شو تاسو زموږ په ډیرو برخو کې ډیره مهمه لاسته راوړنه لرو اما اوس تاسو انتقادونه کوي چې نه د کرنې وزارت نه خاروالۍ نه د کورنې چارو وزارت په دې برخه کې لازم اقدامات کړي د ځنګلونو ساتنه په برخه کې د سمسورو سیمو د ساتنه په برخه کې
اوس لاسته راوړنه د مثال په شکل باندې ک تاسو وګورئ د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره لومړنۍ ملي پارک تاسو اوس لرئ
بله
په دوه نور ساحو باندې د موزمو کار روان د سیده موږ اعلان
خدای ولا سره هغه سیمو کې د سپ چې التلا هوا دومره ککړ نه ده اما کابل باندې بیا هم د مرکز
ملي پارک ګمان کوم د هوا له ککړتیا سره ډیر زیات ارتباط نه لري
مثلا
د ملي سرمایه
ده وګورئ سپ ارتیا وزدا ده چې په کابل او په زونو نور خورونو کې چې هوا خورا زیات ککړ شوی ده او د بلابل ناروغي او د سرطانی ناروغي او سبب شوی ده باید د ته پاملرنه وشي
د هوا د ککړتیا پر اساس باندې مومن سپ زه دقیق در تاسو ته وایم د هوا د ککړتیا لپاره کوم پلان چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې تدوین کړی دغه د تطبیق لاندې موږ فعلاً د کابل په ښار کې د هوا په کیفیت کې مثبت تغییرات ګورو ولې ګورئ مومن صاحب د چاپیریال ساتنې ملي اداره همیش د نورو دولتي اداراتو د کمکارۍ قرباني شوې
اما په وړاندې باید یا غږ پورته شي یا د اقدام غوښتنه وشي داسې
کاملاً موږ هم غږ پورته کړی هم اقدام په دې ساحه کې کړی ده
تاسو د خپل ادارې په یو رپورټ کې ویل شوی دی چې د تقریبا یوازې د هوا ککړتیا نه بلکې چاپیریال کنټرول راونیسو اوبه په ځمکه لاندې چي دي دا تر هوا زیاتې ککړې دي
په مجموع په خانونو کې د چاپیریال ککړتیا سه منځ ته راځي هغه عمده علت د نفوسو ډیروالی ده دوه ملت دا داسې دومره کسان د خپل ژوند د مختبولو لپاره دوی مجبور دي چې انرژي نه کار واخلي د انرژي کومه انرژي ده اکثرا فوسیلی انرژي موږ ورته وایو سدا چټله انرژي ده دود خورې په هوا کې بل علت دا د کابل ښار غیر پلانی شکل باندې توسعه پیدا کړی ده
او بل په تقریبا د خار ټول شنی سیمه زرغونه
سیمه نیول شوی دی غصب شوی دی غصب بل مسله ده د واټونو خرابتیا بل مسله ده دغه عوامل دی هم دا عوامل
که چته عوامل هم دا وی چې تاسو ته اشاره وکړه خو بیا د کابل خار راتلون کې تقریبا ته تخکاری ځکه د نفوس تراکم رستر بل زیاتېږي نو دا حل زل چې وس روان دي د دې کومه مثبت نتیجه به ونشول راځي
ډیره خوشنۍ سره کچيره د وضعیت یعنی دولتی مربوطه ادارات د چاپیریال مسایلو ته لومړیتوب ورنکي خصوصا د کابل د ښار چاپیریالي وضعیت په راتلونکي کې زړیر خراب ګور
حکومت رهبری څنګه اراده لري چې په دې برخه کې کارو کی
د ملي وحدت حکومت کاملا اراده لري حمایت په دې سکه کیږي
په دې کې سره ول حمایت دی کې مثلا کچته ادارات همکاري نه کوي په دې باندې فشار راوستل شوی دی د دوی د مکافات او مجازاتو په برخه کې سره سره اقدام شوی
تر اوسه پورې د مکافات او پیسې کې یو څه کارونه شوی دی په مجازاتو کې زه حداقل زه شاید نه ولی زه خو مثال دا درته ویل شم چې دولت یو عالی کمیسیون ایجاد کړی د دې کمیسیون هغه رهبری فعلاً د حکومت اجرایی رئیس په غاړه باندې یعنی دا هغه عالی حمایت د دولت
افغانستان کې بله تقریبا په افغانستان کې یو اساسي ستونزه ده تل کمیسیونونه جوړیږي شوراګانې جوړیږي پریکړه په کاغذونو باندې ډېر فوق العاده وي اما په تطبیق په برخه کې مشکل ده دا څومره تطبیقیږي
ستونزه دا ده لکه څنګه تاسو ویلې موږ هم د تطبیق په حساب کې همیش ستونزه لرو سوال دا اوسې د دولت لخوا څومره حمایت موجود ده سیاسي حمایت
باید داسې وشي چې د تطبیق امکانات برابر کړي
حمایت متاسته تشریق سیاسي حمایت لدینه په لوړه کچه بل جواد ماب جمهور رئیس ډیر زیات دې ته توجه کړی ده ولی ستونزه په دې کې ده چې کله موږ تطبیق ته راځو د تطبیق په ساته کې موږ ستونزه لرو
فکر کوم چې دا هغه ځای ده چې حکومت باید دغه ځکه ملاتړ وکړي
دغه ځکه ملاتړ کوي پر صورت باندې یعنی د تطبیق په ساته کې موږ ستونزه لرو ولی سیاسي حمایت د حکومت په لوړه کچه باندې موجود ده دیتا
بیا هم یوې نتیجې ته رسیدو چې قوانین موجود دي طرح موجود دي اما د تطبیق په برخه کې هم حکومت او مستاسو اداره مشکلات لري او دغه لامل ده چې د پریال د ککړتیا په مخنیوي کې ستونزه رامنځته کیږي ډېر مننه مدقسبه ان شاء الله د ازادي راډیو اوریدونکو ته به تر ډیره پورې د ستونزو یو برخه معلومه شوی وي البته دا ډېر پراخ بحث دی ان شاء الله په راتلونکو خبرونو کې به هم دغه بحث ته دوام ورکو او تاسو نه به په دې ارتباط باندې نور معلومات واخلو چې نور کومې ستونزې دي چې هغه ستاسو د کارونو په وړاندې خنډ ګرځي. مننه تاسو نه ډیره زیاته.
سندری ولی نشتا خندا خندا خبر ولی نشتا دل تل کله او خر ولی جاری
امن واری
دل غریب او ملدار ولی جاری
امن واری
دل بس کر دو کندار ولی جاری
امن واری
دل نجار پردار ولی جاری
امن واری امن واری
بس نو دا دوار اکرے تو
No, that's the one who's left.